السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام تاندې هیله لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړم شړم به د وخت مهم خبرونه جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسی غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته را رسیدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. او په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې اته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسی غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه وویل چې بې له جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نور ټول سیاسي ګوندونه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په حق کې دي. نوموړي زیاته کړه
په 15 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شانه جلسه د فاټ انزمام په حق یې خېدا. اوس په غم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پېټرول پمپ کې مولوی عظیم جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به مونږه خود قوت مظاهره کوو.
بلخاطر مخ هم په اسلام آباد کې د قبایلی ځوانانو جرګې سره د لیدو په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ژمنه پوره کړي، فاټه دې په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي او دغه سیمو لپاره دې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه مقرر کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسیدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد په بینظیر بوټو ایرپورټ د ګوند کارکنانو د پارلمان ځینې غړو دغه هرکلی وکړ. په ایرپورټ ته راکوزیدونه وروسته د خپلو شخصي ساتونکو په موجودګۍ کې نوموړی پنجاب هاوس ته لاړ. پاکستان کې خبري رسنۍ وایي چې نوموړی به نن دغلته د ګوند مشرانو سره سلا مشوره کوي. نواز شریف به سبا له احتساب عدالت ته وړاندې کیږي او د ده پر ضد د قومي احتساب د ادارې لخوا د لګول شو درغلې د تورونو ځواب بوایي. د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمن سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو ډومبه مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی د غونډه پرون تر سره شو چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د چارو رئیس جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د شخړې په سیاسي هواري زور ورک او افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو ژمنو څرګندونه وکړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر ماښام په یو بمي چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپیان دي. د پروان د روغتون چارواکي وایي چې په دوی کې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. دا پیښه تیر ماښام وروسته لاغې وشوه چې یو مقناطیسي بم د تیلو په یو ټانکر کې ځای په ځای شوی و او دغه ټانکر په چاریکار کې د یو مسافر وړونکي بس تر څنګ وچاود. تر اوسه د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله 8 کسان وژلي او 12 نور ټپي کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم دغه ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلي وو. د زخمي کېدونه وروسته چې روغتون ته یوړل شو نو غوښتنه یې کوله چې دغه په کوټه کې د اسلامي دولت بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړې ده چې سیف الله نه د پلټنو په وخت هغه خپل جرم منلی دی او د هغه د یو موبایل فون نه نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي دي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپیګنډې سره تړاو لري. په عین حال کې د امریکا د پلټنو مرکزي ادارې بی آی چارواکو ویلي چې هغوی د برید په اړه د پلټنو لپاره د ازبکستان یو بل 2 کلن وګړی محمد زویر قادروف هم نیولی دی. د نن په ټول نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. په دې موقع د آزاد اروپا ریډیو مشر ټام کین په یو بیان کې ویلي چې روان کال د دغه اداري خبریالان څلور در ځله د بریدونو ښکار شوي دي. ټام کین ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره سه احتساب نه دی شوی او نه ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې باید ریاستونه د خبریالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون سره سم بې له ویرې ترخې د خپل کار پر مخ وړلو زمینه برابره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. ولسمشر پوتین پرون تهران ته د ایران، آذربایجان او روسیې ترمنځ د خبرو اترو لپاره په یو ورځني رسمي سفر تللی و. د دې خبرو موخه د درې واړو هیوادونو ترمنځ تجارت له وده ورکول او د انرژۍ په میدان کې د یو بل سره مرسته ده. نوموړي په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره هم وکتل. د خامنائي له دفتره په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی ولسمشر پوتین ویلي چې ماسکو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جوهري تړون کې د څه قسمه بدلون مخالفت کوي. او د کټالونیا له واکا لري کړل شوی مشر کال پودیمونت وکیلانو ویلي د هغوی موکل به د وسله لپاره نه سپین ته ستنیږي او نه به په هغه د لګول شوو تورونو ځواب وایي. د هالینډ او بلجیم رسنیو پرون د پودیمونت د وکیل پال بیکایرت له خولې ویلي چې د کټلان له واکا لري کړل شوی مشر به انتظار کوي او ګوري به چې حالات کم لور ته ځي ځکه چې دغه د نیول کېدو لوی خطر موجود دی. وکیل تجویز وړاندې کړی دی چې دغه د موکل نه دی په بلجیم کې پوښتنې وشي چېرته چې هغه د اکتوبر د 1.5 نیټې نه دیره دی. دغه د مشال لیډو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال محمد عمران باندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.65 روپۍ 45 پیسې. یو پاؤنډ په 1.62 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 25 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاکستانی 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، کوټه او بنو کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 9 درجه سانتي ګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 11 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 25 درجه سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري په پاکستان کې دوه سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام سین او جماعت اسلامي یو واری بیا قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه کړې ده.
مونگ خو پاکستان نه جدا کی گو نا مونگ باقاعدگی سره پاکستان یو حصہ جوڑے گو او چی یو حصہ جوڑے گو نو خود خپل حقوق د پاره مونگا آواز اوچتو.
پاکرما کې د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد د چارواکو او ځای مشرانو ترمنز د شوی چرګې حال درکو.
پنجو سات چې سوي نور نشانه بشانه یو سات له موږ ته شرګر ته د سيزان ای مو مکان خرپوي او کوم خرپوي او ملات خرپوي هغه مواد اخوان دی حکومت دی.
پونیس پروگرام تاندی هلی کې به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزینه غړو رول او په فیصله سازي کې د برخې پاړه لاغوي سره خبرې واوري.
پی ٹی آئی چې کومه خزر اغلی دا ټوله ورکران نه را نه مطمئن نه یوګا نو په خپل ځای خو مونږ لګي ډیر شور مور کوو هغه کوو یعنی مونږ ته هیڅ قسم مشاورت مون سره نه کیږي مونږ سره.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق او جماعت اسلامي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو یو واری بیا غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې پرون ناوخته جمعیت العلماء اسلام خیبر پښتونخوا مشر په قبایلی سیمو کې د جلسو رابللو اعلان وکړ. بلخو هم تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلی ځوانانو له جرګې سره د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ملاقات کړی او د زم کولو په خبرې ورسره ملاقات کړی. سراج الحق ویلي چې قبایلی سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لاسته وفاقي حکومت پوره کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې دی.
پېښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سین د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې جلسې رابللی دي.
ټول جماعتونه په یو طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمان صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 5 نومبر باندې مونږ په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم الشانه جلسه د فاټ انضمام په حق یې خېدا. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه دریمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیمه جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په سدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به بیا مونږه خود قوت مظاهره کو.
د دې خبری غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینې دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام پینه په جمعیت علماء اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علماء اسلام پی د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علماء اسلام پی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو له ورکول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو د خپلو حقوقو دپاره مونږ آواز اوچتو.
بلې خواته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومته قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپدا ډول وکړه. د پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام ژمنه پوره کړي او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان ایف سی ایوارډ کې د 3% برخې کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړي. یاد دی وی چې 100 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلی وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اتمی نٹا دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده. د سیمې مشرانو فیصله کړې ده چې څوک وسلوالو ته پناه ځای ورکړي یا د سیمې په امنیت خرابولو کې لاس ولري نو دا غتن کور به سوځول کېږي او جرمانه به پرې هم لګي. دغه جرګه د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د مالی خیلو په امام بارګاه کې د چهارشنبې په ورځ وشوه چې تفصیل یې په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
د کورمې د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خیلو، مستو خیلو، تبرزو، مالی خیلو، علیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. ساجد سنتوري وای ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زر تر زره فعال کړي. د کامی سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خپرېدو ذمهوار وي او پر ضد به سخت ګام اخیستلی شي.
ریواج په مطابق تو سپین مطلب دی کسان به کوي او هغه نه بعد یو کوشش لیږي او یو لږ روپۍ به جرمنه ته اخیستی شي. او دین علاوه تو کوم علاقو کې مطلب دی لکه فار اگزامپل مطلب ملیخیل کوم سره د ځای کوم پروت دی میدان ځي هغه سره باید جرګه کیږي چیرا مطلب کوم اکټیویټی دي تو طرف نه کیږي دا باندې شي مو تر نه کوم اکټیویټی کیږي بده بندو
بلخوا ځایي مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حسین مالی خیلوای که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
پاکستان خوري یو، پاکستان کې پیدا شوی یو، په جو ساتي سوي نور نشانه به شانه یو
شادگر تھا یا دسیزان آئی مکان خر پڑی مقوم خر پڑی میلاد خر پڑی
جرگا پدا سے وقت کے اوشوالا چتیر لسم ادے سخا دا پاکستان افغانستان ترمینس پولا پکرما کے پر امنیتی زواکونو او حکومتی کسانو طرح گریز بردون زیاد چھوی دی پخر لاسے کے دا اکتوبر پر لسم منٹے پا درو چودنو کے دویو کپتان پا شمول سلو سرتیری و جل چھوی او در جوبل چھوی ول لادے اوڑان دے تیر دا جولائی پا میاش کے حل تا پشورکو کے پر لپس در بامی چودن شیوی چپک در امنیتی اسکر مڑا او سلو نو زخمن شیوی و پدنگ دنگ رغا کے دا مئی پر سو لسم منٹے پولیٹیکل محرر سرفراز علی پر شمول دو امنیتی اہلکاران د وسله والو په ډزو مړ شوي وو. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکی وای په پروان ولایت کې د ټانکر چاودنې او اور لګیدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او نږدې 10 کسان ټپیان دي. د پروان د والی ویاندې وحید شاهکار رسنو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل په لور روان و او د چاودنې پر مهال له مسافرو ډک و. چارواکي زیاتوي چې د ځینو نورو ټپیانو روغتیایي حالت ډېر خراب دی. د مشال ریډیو خبریاله فریبه صاحب تفصیل راکوي.
د چاودنې ژغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت د مرکز چاریکار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پېښه د چهارشنبې په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودېد او ورسره جوخت یو مسافر وړونکی بس اور واخیست. پېښه د پروان ولایت د مرکز چاریکار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
د پېښې له ځایه په
10 متره کې ولاړ وم چې چاودنه وشوه. په ټانکر کې چاودنه وشوه. زه ترې دې خراب وم.
محمد کونړی بیا د پېښې یو ټپي دی چې وایي دغه بس چې 50 تنه سورلی درلودل په بشپړ ډول وسوځېد.
زه او یو څو تنه نور ترې ښکته شو خو ډېر خلک ورکې وسوځېدل.
د پروان ولایت د سلبستریز روغتون سرطبیب قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. ښاغلی سنگین وایي
دی
وایي له 27 ټپیانو څخه د 8 تنو وضعیت ډېر خراب و چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له 60 تر 70 کلونو عمر نه لري. د پروان چارواکو په خبره په تیل شاوخوا یو نیمه میاشت کې د 8 ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا اور اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو لومړی مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې په دغه غونډه کې د پاکستان لخوا د افغانستان د امورو ډایرکټر جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بارنو چارو وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي ګډون کړو. د پاکستان خارجه وزارت په خبره دواړو چارواکو ویلي چې د افغانستان د اوږدې شخړې پوځي حل ممکن نه دی او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په مشرۍ د سیاسي عمل ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابی اکرم خان راکوي.
د افغانستان د شخړې هواري لپاره پاکستان او ایران یو وار بیا د افغانستان په مشرۍ د یو باوري سیاسي پروسې په ضرورت ټینګار کړی دی. د چهارشنبې په ورځ پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو لومړی مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې دا مشاورتي غونډه د ډایرکټر جنرال سپکه شوه چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د امور ډایرکټر جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي ګډون کړی. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دواړو چارواکو ویلي چې د افغانستان د اوږدې شخړې پوځي حل ممکن نه دی او ټینګار یې وکړو چې د افغانستان په مشرۍ د سیاسي عمل ضرورت دی. دواړو خواوو ترهګري نړیوال او سیمه ییز امن لپاره لوی خطر ګرځولی او ویلي چې افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګري او تشدد د منشیاتو پیداوار کې اضافه او قاچاق او د وسلوالې ډلې داعش قدم مضبوطېدل نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم خطر دی. پاکستان او ایران ډایرکټر جنرالانو په ټولو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي د پولیس سمبالښت انتظام او د منشیاتو پیداوار او مخنیوي لپاره په ګډولي ګامونو هم ټینګار وکړو. دواړو چارواکو د افغانستان تلپاتې سولې او ثبات او پرمختیا لپاره د پاکستان او ایران او د نړیوالې ورورولۍ دښمنۍ څرګندونه هم وکړه. په دې موقع د پاکستان پلاوی ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي مفاد اړیکې مضبوطولو لپاره نه یوازې افغانستان سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي بلکې د ولسونو ترمنځ اړیکو ته اهمیت ورکوي. واضح دی چې له دې وړاندې د افغانستان په معاملې د پاکستان، روس او د چین غونډې هم شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیر آباد شوکه د روسیدونکو وای چې په سیمه کې موجود پل د ارته اوچت کړي. کدا سه اون شو نو لکه د هر کال شوکه در بازار به په پشکال بارانونو کې ډوب شي. بل خو د سیمه نه ټاکل شوی د صوبا اسمبلی غړي وای چې هغه به هم نن د سړک جوړونې ادارې سره خبرې وکړي چې دا پل لوی کړي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د خیرآباد شوقدر اوسیدونکو وای چې حکومت د مټې او منډې سړک جوړوي، خو د همدغه سړک ته اوبو پل نه جوړوي. نو د هغوی د کلي په شمول تریو کلو ته خطر دی چې په سیلابونو کې ډوب شي. ولس وای چې حکومت سړک لوړوي او ارتوي هم، خو که د خیرآباد چوکۍ دغه پل ارت او اوچت نه شو نو لکه د هر کال به شوقدر بازار په پشکال کې ډوبېږي. اختر ګل هم د دې کلي اوسیدونکی دی او وای ویل
دا ځل چې سیلاب راغلی نو هغې کې چې کوم دی د اوبه ټولې زمونږ دی کورونو ته راغلی وي او تقریبا چې د یو یو کس څلور پنځه لکه روپۍ چې کوم نقصان هم شوی، قلاګانې غورځېدلې دي، ماشومان ټول په تکلیف کې وو. سړک پې لوړ دی او حکومت چې کوم دی اوس لکه دا سړک جوړوي نو د اوبه چې کوم دی مونږ ته یو مکمل بند چې کوم دی جوړ شو.
رحیم ګل چې سپینګیری دی وایي چې د انګریزانو په وخت کې دا پل نه و، نو د سیلابونو له وجې به هر وخت دا لاره بنده وه. بیا وروسته دغه پل جوړ شو نو یوازې ټانګې به پکې تېرېدي او سړک دومره اوچت نه و. خو اوس خو د سړک غاړو ته آبادۍ شوې دي نو حکومت دې دا پل خامخا نظر گل نومی اوبل مشر وای چې حکومت دا پل لوی نک نو هغوی به مجبور شي چې احتجاجونه شروع کړي
او چې یو کوټه ملویږي نو نن سبا په لکونو روپو غنه جوړیږي او بیا به حکومت منډم وای او په اخبارونو کې بم راځي او امدادی کارونه بم کوي او په دې باندې دی وخت 4-5 لک روپۍ ولګي د کورونو په پروجیکټ کې دا 4-5 لک روپۍ اوس مسله نه ده. کله چې دا سیلاب راشي دا تقریبا 200 غزه دا ټول د خړ منځري.
بل خو د سیمنه ټاکل شوی د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زیوای چې هغه به هم نن د سړک جوړونې ادارې سره خبره کوي چې ګینه دا پل لوی کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
د جنوبی وزیرستان د سراروغه تحصیل د جنت سیمه اوسیدونکو له حکومت غیله لري چې د جنگ پر مهال دوی ته کوم زیانونه وختي په کاروه چې حکومت یې غم کړی وي. دوی وایي د دوی کوم حق جوړیږي ورته نه دی ملاو شوی او زیاتوي کورونه ړنګ پراته دي. د صحت، تعلیم او د ژوند نورو بنیادي سهولتونو نه تر اوسه بې برخې دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې په سیمه کې د کورونو سروې شوی دا کوڅوک سم مشکلات لري نو له دوی سره د رابطه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود را کوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه جناتک شمشته د مختلف کلیو اوسیدونکو وایي چې د جنگ په وجه دوی ته غټ تاوانونه رسېدلې دي، خو سرکار مو دغه تاوانونه په هغه سر بریا نه کړل چې کوم د دوی حق جوړیږي. په دغه لړ کښې د دغې سیمې یو اوسیدونکی میرزا علی خان خبرو ته غوږ ونڅی.
دی دیسا پر تامیون نه دی ورګړي وا زړمې په بندو روغای سوړ سیلې دی واډی کی وړ کی دی بیمورې نی ولې دی تبا کیږي کنه نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی میرا نشته.
یو بلکا بایلی فاطمه مد خپل کلی حال په دارنګ بیانوي.
می سره ډېر جوتای وښ ډېر ظلم وښ چکل اول سروه ولا روغلل اغیشه تقریبا 11 میل لیکل دی 45 میل دغه سپوتش ولې او میل ډنګ دی سکولینا نشتا دی روډینا جوړ کړل خو هغه داستی چرډنګ شول روډینا ی روډی کی می ویلی دی آن دی جوړ شوی اس سوالات میشته نشته دی حکومت طرفه.
مشال ریډیو د جنتا د قبالیانو دغه حال چې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان ته بیان کړ هغه په دارنګ جواب راکړ.
سو پوری د جنت علاقې خبر ادا دلته کې ریزرو شوی دا او که دا چا ریزرویشن دی ول چیرې زما کری پاتې شوی دی نو راځي شي خیر مطلب یې چیرې مونږ وګورو او اول به سرنی پاتې شي خو بیا دوم ماته راشي ما سره کینو ماته دې پلانټیشن دې وکي او سو پر ډیولپمنٹل کار دې نوم پدې اي ډي پي کې مونږ جنتی علاقې ته پر سکیمان کې غوي او دا ټول سکیمان چې کې هو دې شو دې په اي ډي پي کې
جنتا سیم قبائل چمائرا باندھے راگ آئے کورونا مڑنگ دی سرکار دے پداغا لڑکے دے ملاتڑ زر کی بندوبست رہتا ہو کی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د آزادې اروپا مشر ټام کینټ غږ کړی چې حکومتونه باید نړیوالو معیارونو ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته تحفظ ورکړي. نن په خپور شوي یو بیان کې نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې خبریالان د ریاستي ادارو او غیر ریاستي ډلو لخوا د زور زیاتې ښکار دي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د آزادې اروپا ریډیو د نړۍ په درویشتو هیوادونو کې په 15 ژبو خپل نشریات خپروي. دا داسې هیوادونه دي چېرته چې میډیا یا خو هډو موجوده نه ده او یا ایله اوس په وجود کې راځي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي دي چې روان کال د دغه ادارې خبریالان 4 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. دا هغه خبریالان دي چې په روسیا، یوکراین، بلاروس، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کوي. د خبریالانو کورنۍ هم د بریدونو ښکار شوې دي. ټام کینټ ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره څه احتساب نه دی شوی او نو ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه:
The perpetrators of these attacks are almost never held accountable.
په ډېرو موقعو ریاستي چارواکو بې له څه ویرې ګامونه اوچت کړي دي او غیر ریاستي بریدګرو ته خو هډو سزا نه ده ورکړل شوې. زموږ خبریالان په نښه کړل شوي دي او داسې سلوک ورسره شوي چې ګینې هغوی مجرمان وي.
and targets
د نومبر 2 نیټه په ټول نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي د ورځ په توګه منځل کیږي. په دې ورځ د آزادې اروپا ریډیو مشر هغه خبریالانو او د هغوی کورنۍ او تا درنې پرځونې وړاندې کړې دي چې په بند محکوم دي او یاد دړکو ښکار دي. ټام کینټ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبریالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو جرمونو قدر وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې تحفظ ورکړي.
دا و شاهین بنیری. د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په عراق کې د نه پورست نه معلومو کسانو لخوا د یو ټی وی چینل کیمرامن د وژنې او بیا په اربیل کې د کارجنو مزایچانو لخوا د میډیا په کارکونکو د تشدد غندنه کړې او له انتظامی چارواکو د پیښو د سمدستي پلټنې غوښتنه کړې ده. د سازمان په خبره داسې واقعیت رامنځته کېدل څرګندوي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو ژوند خوندي نه دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بیپولی خبریالانو سازمان د عراق له کرکوک سیمې سره نږدې د کوردستان ټی وی کیمرامن د وژنې او په اربیل کې د مزایچانو لخوا د میډیا پر کارکونکو د تشدد غندنه کړې ده. رپورټرز وداوت بارډرز لیکي د 2 په وخت کې د دواړو پیښو رامنځته کېدل د خبریالانو د تحفظ په اړه اندېښنې پیدا کوي. کیمرامن ارکان شریف په د کوک نومي سیمه کې نامعلومو کسانو په شپه کې په خپل کور کې ووژلو چې هغه وخت یې ورله کورنۍ په یوه بله کمره کې بند کړې وه. د دغه پیښې علت لا نه دی معلوم چې دغه تن ولې ووژل شو. هغه د کوردستان ټی وی لپاره کار کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان د منځني ختیځ د څانګې مشر الکساندرا الخازین ویل چې د وژنې د دې پیښې غندنه کوي او له عراقي انتظامی چارواکو غوښتنه کوي چې د پیښې سمدستي او به طرفه پلټنې پیل کړي. بلخوا کوردستان ټی وی د پیښې په خبرګون کې ویلي چې دا د ولسي وګړو او پتیره د کوردانو خلاف د تشدد د لړۍ برخه ده. په بیان کې ویل شوي چې له دې پیښې ثابتېږي چې د عراقي پوځ او نیم پوځي شیعه ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې امنیت کم دی. د کوردستان سیمه ییز حکومت د بارنو چارو څانګې مشر فلا مصطفی هم ویل د عراقي پوځ او شیعه ملیشې لخوا په متنازعه سیمو کې د کنټرول حاصلولو پس د ولسي وګړو او پتیره د خبریالانو خلاف د بشري حقونو سرغړونې کیږي. د بیپولی خبریالانو سازمان لیکي د کوردستان ډیموکراتیک پارټي پلوه میډیا د کورد انتظامیه او په بغداد کې د عراقي مرکزي حکومت ترمنځ د کشالو لاملا زورول کیږي. د اکتوبر پر 23 د عراق د مواصلات او میډیا کمیشن د دوو کورد ټی وی چینلونو د معطلولو حکم ورکړ. کمیشن داوه لرله چې دغو چینلونو لایسنسونه نه لرل او داسې رپورټونه خپاره کول چې تشدد او نفرت ته لمن وهله. خو یو ټی وی چینل ویل چې دوی په رسمي توګه نو خبر کړل شوی او مخکې ورته هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. په سیمه کې تر هغې پس کشالي زیاتې شوې دي چې د کردستان ډیموکراتیک پارټۍ مشر مسعود بیرزانی د ازادۍ په اړه د هغه ریفرنډم په ترڅ کې د کردستان سیمه ییز حکومت د صدارت نه پشا شو چې تنظیم کړی و. د اکتوبر پر 9 په اربیل کې مزایچانو په هغو خبریالانو تشدد وکړ چې د صدر بیرزانی د مستعفی کېدو د اعلان خبر یې خپرولو. هغه مهال د یو شخصي ټي وي چینل خبریال باندې د ډنډو ګزارونه وشول چې مرکې کولې. مزایچانو د هغه حالاتو ته زیان ورسو او پر هغه یې تشدد وکړ چې وروسته بیا اسپتال ته ورسول شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د ماسپښین 1:30 بجه شوې ده. لنډ خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
مهم خبرونه. جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رارسېدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو لومړۍ مشاورتي غونډه شوې ده. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر ماښام په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپیان شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړي چا چې د اکتوبر په 1.5 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله 8 کسان وژلي او 12 نور ټپیان کړي وو. نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. او د کټالونیا له واک لري کړل شوی مشر کال پودیمونت وکیلانو ویلي د هغوی موکل به د اوس لپاره نه سپین تستنیږي او نه به په هغه د لګول شو تورونو ځواب وایي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسمانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس رسپانو په خپل اداري کې چې پنجاب یو شمېر خارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي. د سله وجه چې د امروز جون متاثر شوی دی. د ماحولیات محکمې ماحول کې لوګي خورون کې یو نیم سل کارخانې او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار ودرولو نوټس جاري کړی دی او د سکولونو بندولو اندیه هم ورکړي چې اول سرکاري ادارې د غیر ذمهوارانه کار واخلي، بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سل راشي نو د هغې حل هم ډېر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنې د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانې، فیکټریانې، سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي، کوم د چې سرکاري ادارې حل وایي. ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دی. سموک کوم چې انساني سترګو او د کولمو لپاره زیات خطرناک دی. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کېدو په صورتحال ښه کېدای شي. ادارې لیکي چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنې د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ کول یقیني کړي. یعنې د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. جنګ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پټرولو قیمتونه زیاتېدو اثرات په پاکستان هم پرېوتلي دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولس د هغوی فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په درېیم ځل زیاتوالی دی. پټرول د 2.5 روپو زیاتوالي سره 15 روپۍ 99 پیسې، ډیزل 4.5 روپۍ او د خاورو تیل 5 روپۍ اضافي سره 350 روپۍ ته رسېدلې دي. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره د غریب ولس نوی امتحان شروع شو. کوم بچی د ګاډو کرایو نه تر امروزه استعمالونکو سیزنو قیمتونه زیاتې دو په شکل کې برداشت کوي. اداري په وینا چې ټول لوی خبره ده چې ولس د امروزه استعمال ګاډي په سی این جی چلی خو ترانسپورټران د پټرول قیمتونو ته لاندې کرایې اخلي. اداري اخره کوي چې حکومت ته ولس آسانې مرسته ورکول پکار دي. حکومت ته به دا خبره هم یقیني کول وي چې په نړیوال کچ کله د پټرولو قیمتونه خپل ځای ته راشي نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګراني به ختموي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبرې اداره کې پاکستان غواړي د افغانستان سره په خپل پوله د امنیت په خاطر ازغن تر لګوي چې دواړو خواو ته میشتو خلکو پرې ناخوښي ښودلې ده. وی خو ایشیا ټایمز رسپانه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان په امنیت په خپل وروستي رپورټ اندېښنه ښودلې ده. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو. بلومبرګ خبری ادارې لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پوله چې 2300 کیلومتره اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 500 امریکایي ډالرو لګښت راځي. دا به د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي. پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسلوالو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی. وایي پاکستان د افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي. د مئی میاشتې راهیسې تر اوسه یوازې په 340 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي. بلخوا د پاکستان په واستمه لري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي، خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نېټه نه ده معلومه، او دا پوښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله په لاجستیکي توګه اسانه وي او کنه. پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیونو امریکایي ډالرو سمګلینګ هم کم شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په دوه چنده زیات دی. د پاکستان مرکزي بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیونو امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده. بلخوا ایجیا ټایمز رسپانه لیکي د هرو درو میاشتو وروسته د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغې پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضع اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې تیره نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسوالو مخالفینو د یو شمیر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو. د افغانستان په اړه په دغو خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسوالو طالبانو په یو شمیر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسواله ډله د افغانستان په مشرقي سیمو کې زیات کنټرول لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چی یماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي سرکاري وکیلانو هغه ازبک وګړي په ترګره تورن کړي چې د اکتوبر په 10مه د نیویارک په منهاتن کې په خلکو گاډي خېژولو او وته کسانی وژلي. امریکایي عدالت وایي چې د سیف الله په نوم ازبک وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر اثر لاندې راغلي. تفصیل اسرار عالم مومن راکوي.
د امریکا ولسمشر د نیویارک تر بریده وروسته د مهاجرت لپاره د لاټرۍ له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی. بلخوا د امریکا سرکاري څارنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1.3 نیټه د نیویارک په منهټن کې د یو ټرک په واسطه اته کسان وژل، دغه تن خپل پیک اپ موټر پر سایکل سورو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. پرون یو عدالت ته حکومتي څارنوالانو وویل چې د سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف په نومو دغه ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلي وو. د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل شو، نو هغه غوښتنه وکړه چې د په کوټه کې د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړه چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی او د هغه د یو موبایل فون نه یې نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلو لپاره د لاټرۍ ویزو ختمولو غږ وکړ. نوموړی وایي زه نن د لاټرۍ پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زه به له کانګرس څخه وغواړم چې زر تر زره د دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي.
initiate work to get rid of this program.
ٹرمپ ویل دغه پروگرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي نه وشت کلن هلک هم امریکې ته ورغلی وو چې د نیویارک په منهټن کې یې د تیرې نهې په ورځ په ګاډي باندې لږ تر لږه اته کسه ووجل او دولس نور یې ژوبل کړل. د لاټرۍ پروګرام لاندې امریکا د هغو هیوادونو خلکو ته د قراندازۍ د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدو لپاره ویزې ورکوي چې په امریکا کې دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه یوازې په کانګرس غږ وکړ چې د لاټرۍ پروګرام ختم کړي، بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره یې هم غږ وکړ چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزو ورکولو په ځای امریکې ته د راتلو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي. نوموړی وایي، موږ د میرټ پر اساس ولاړ د مهاجرت پروګرام غواړو چې له مخې یې خلک د لیاقت پر بنیاد زموږ هیواد ته راشي، او موږ غواړو چې د مهاجرت سلسله واره یا زنجیري پروګرام ختم کړو.
And we want to get rid of chain migration.
نه ویش کلمو سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی، اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا جوبل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم پرون د بنوچر وزارت پر ویبپاڼه یو بیان کې ویلي وو چې حکومت یې د دې ترهګر اقدام د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دی. د نیویارک ښار په روسي پیښه کې په وجل شو اتو کسانو کې 15 د ارجنټینیا وګړي وو. بلخوا په اټلي کې د کیتولیک عیسایانو مشر په فرانسیس په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د شو بریدونو په اړه وویل،
زه هغو ترهګریزو بریدونو خپه کړم چې په دې وروستیو کې په سومالیا، افغانستان او د اکتوبر په 1 نیویارک کې ترسره شول. زه د تشدد د دا قسمه فعالیتونو غندنه کوم او د پیښو قربانیانو، د ژوبلو تنانو او د دوی د کورنوی لپاره دعا کوم. موږ له خدای غواړو چې ترهګرو زړونه بدل کړي او نړۍ له نفرته او د هغو وژن کور لیونتوب آزاد کړي، څوک چې د وژنو لپاره په ناسمه توګه د خدای نوم کاروي.
یاد وي چې په یورپ کې د ګاړو په واسطه وجلو په پیښو کې په تیرو 1400 میاشتو کې لسګونه کسان وژل شوي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخېجابو او شپږ اتیا کسان یې وژل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نومو اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتون کې چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو، په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخېجابو چې پکې یې 12 کسه وژل او 30 نور یې جوبل کړل. همدارا سږ کال په اپریل میاشت کې یو ازبک پناه غوښتونکی چې د سیاسي پناه درخواست یې رد شوی وو، په سټاکوم کې یې درې کسه په ټرک ووجل. دغه راز یو تن د اګست په 18 په بارسلونا کې په ګڼه ګوڼه ګاډی تیر کړ او 10 کسان یې وژل. د پولیسو په وینا دغه برید مشکوکه سغدریزه وسلوالو ترسره کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ خودونکو اسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړي. سی آی ای یا د امریکا استخباراتو مرکزی داروایی د غاسنا چې په 2011 کال کې د بن لادن په کور د يرغل پر مهال ترلاسه شوې دي، د شفافیت لپاره د ملي امنیت لومړیتوبونه او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خپریږي. تفصیل فریبه ظاهر راکوي.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیره ورځ د دغې شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل. په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبه په ورځ خپاره شول، لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه، د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتیب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي، څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه شوي دي چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې شوې وې. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی، او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي، او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خبر سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپاره کړل. دغه اداروي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپاره کړي دي. د سی آی ای مشر ویلي د دې اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې ښځې غړې وایي دوی ته په سرکاري فنډونو دا شان په مهمو فیصلو او قانون سازۍ کې پوره رول او برخه نه ورکول کیږي. د نن په تاندهیلي پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو. د خبرونې کوربنا فرخنده اسد ده.
په تاندهیلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې ښځې غړي وایي دوی ته په سرکاري فنډونو دا شان په مهمو فیصلو قانون سازۍ کې پوره رول او برخه نه ورکول کیږي.
نه مطمئن نه یو نو په خپل ځای خو مونږ لګیو ډېر شور مور کوو هغه کوو یعنی مونږ ته هیڅ قسم مشاورت مونږ سره نه کیږي.
د صوبې د واکمن ګوند اسمبلی غړي دا هم وایي ښځې په ډېرو خبرو او کارونو کې لا هم په وروستو پاتې کیږي.
دغه نشته لکه د خواتین له دوره دغه نه ورکوي. خواتین له دوره اختیار دوره دغه نه ورکوي لکه سوره چې زمونږ د ام پی ای د کمردو
دا به هم باوري چې ښځې ولې په فیصله سازۍ او یا د فنډونو په ترلاسه کولو کې وروسته پاتې کیږي.
فنډینګ کې دا وی رول هغه سنشته ځکه چې دا وی هلکم پته نه لګي کنه چې عام پبلک نه ووټ نه راشي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې واک تر لاسه کولو سناسه سلورنیم کاله پوره کیږي. خو دغه ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی ښځې غړي بیا وایي د دوی ګوند خود ته ځای ورکړي خو د فنډ په لګولو او پالیسۍ جوړولو کې زیاتره شاته پاتې کړي دي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي نسیم حیات وایي ښځې په زیاترو پالیسۍ جوړولو کې نه شاملېږي او نه هم په خپلو حلقو کې هغه سي کار کولی شي څنګه چې سړي کوي.
تحریک انصاف ټیک دی سیټونه ورکړي دي خود له هغه اکنالجمنټ نه دی ورکړی چې کوم پکارو آن بورډ نه دی. په اس کې میټینګونه کیږي ډېر څه کیږي ډېر چینجز راځي خو غریبان خبر هم نه. مونږ ولې میډیا نه شایو ځکه چې مونږ څنګه جواب نشته چې کوم ګوره چې پالیسیز جوړیږي هغه کیږي مونږ ته څه پته نه ده. چې مونږ آن بورډ واخلي نو مونږ به خبر یو کنه چې مونږ سره د لیډرشپ اتیټیوډ داسې دی بیا زمونږ هم پکې انټرست نه.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو لس ښځې غړې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. په دغو کې یوه بله نرګس بیبي بیا وایي د اکثرو مهمو فیصلو نه دوی هم د عامو خلکو غوندې خبرېږي. حکومت په فیصله سازۍ او نورو مهمو مسلو کې ښځې آن بورډ نه ساتي.
ټولو کې زیات ووټونه دي د ښځو کې اغشتي وو ښځو له دي پورټ فولیو ورکول اعلان کړی وو خو فیمیل ته هیڅ نه دي ملو شوي په هر لحاظ سره. بلکې یو تانا ده زمونږ لپاره د ریزرو سیټونو تاسو په تیار راغلی حالانکې که تاسو ګوره که نه د پی ټی آی چې څومره کسانې راغلي دي که نه دا ټولې ورکرې راغلي دي. یعنی که نورو پارټیانو کې تاسو ګورئ که نه نو هغه د چا د پلار چا د سړی په هغه زور راغلی دا چا پلار دی چا رور دی چا خاون دی چې دومره ووټ بینک دی هغه دی او د پی ټی آی چې کومې ښځې راغلي دا ټولې ورکران راغلي. نه مطمئن نه یو نو په خپل ځای خو مونږ لګیو ډېر شور مور کوو هغه کوو یعنی مونږ ته هیڅ قسم مشاورت مونږ سره نه کیږي. مونږ سره بلونه کرا ځي که بل سره ځي مونږ ته پته نه یا څنګه چې نور خلک چې څنګه خبرېږي د کشان مونږ هم خبر.
نرګس بیبی دا هم وایي کچېرې حکومتونه په مخصوصو چوکیو راغلو ښځو له ځای او پوره رول نه ورکوي نو باید دوی ته نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي.
نو ما غوره غ بیا عمران خان غ خبره صحیح کړې وکنه چې د خود د پاره دی بیا داسې د جنرال سیټونو داسې غرو باسي کنه دای باندې د خزه مقابله کوي. نو دا به یو غي یغي ته پته ولګي کنه تاسو ګوره سلیکشن کمیشن چې د 5% هغه مست کړو ټیکټونه مست کړل چې دا به تاسو آدمی خزولا ورکوه نا غبم رات اس پتو لگی چ دی سمرا خزولا اس دی ٹکٹونا ورکیا اما تنخاریا چ اغا وقت لکھی کی چ کم پخپل ووٹ بینک ز رقم سی ٹوڑی شیا یعنی چ وینن کینڈیڈیٹ بکم خزا بھیا شی چ غیلا ورکڑی شی نو بس بندہ یو شانتے ڈسارٹم چ کنا منگ دمرا ورکو کو دمرا غم کو بیا منگ نہ ستا پوس نکی گیا من پس شیز کے شامل ہی گنا صرف وغیرہ پارا خونی ہو کنا چ منگ صرف یا سو نو دا پارا ناس کتا سو گورے پاسم لے کے ٹولو کے زیادہ اٹینڈنس تا خود ہوئی یا جگہ ہمیشہ پاسم لے کے ہری حاضری بھی یا پائے چ کورم ہم پاخو زلا کیا دے پورا کی گی نا پاٹے کے دن منگ آواز اچتو بالکل ہر ہر میٹنگ کے منگا دا امنگ سر وادے اکڑی شی جنا تاسو منگا خبر بیا سنی یعنی منگ سر وادہ اکڑی شو بیا سنی
د تحریک انصاف ګوند مشران دا دعوه کوي چې خزولې واک اختیار ورکړی دی او په حکومتي فیصلو کې رول لري. د دغه ګوند یو بل د اسمبلی غړي عائشه نعیم وایي خزې هم کولای شي چې پر دغه معاملې خبرې وکړي او زیاتوي ګوند یې خزولا پوره رول ورکوي.
نہ زمنگا خوجی فنڈز منگتا 100% ملاوی گی فنڈز کے منگتا اس خبر نشتے جی فنڈز ملاوی گی منگتا زمنگا تورا ایم پی ایز بھی اگر تورا تا فنڈز ملاوی گی کہ ڈی پی کے لاغی ٹیم اچولی نو اگین مطلب اگین پکے ہمیشہ اچولے دے لگا دا سے خبر نہ دا مطلب کم کم سکیم چا ورکڑے دے جی اگر کو دیکھو یو پروسیجر ہی رہی مطلب اگر کو تھرو پی این ڈی او فائنانس او دینا ستیری گی او جو فنڈ سو پوری خبر ہے دا سی ایم سے تو ہے ایم پی ایس کا خبر آبر فنڈ ورکڑے دیں او دیکھے اس دا سے دا غنشتا چا ایم پی ایتا فنڈ نہ دے ملاو ٹھیک ٹھاک فنڈ ملاو شدے نے او اوپن اگر اخپلو حلقو کے لگا او سوشل سے نیڈ بیس تھی ہے نا نو اگر استعمالو لیشی دا سے خبر ہے
خو بیا د تحریک انصاف ګوند زیاتره خزګړي وای دوی ته په سرکاري فنډونو دا شان په مهمو فیصلو قانون سازۍ کې هغه سی رول او برخه ورنکړل شو څنګه چې دوی ته ملرله او هم دا وجه دا چې دوی په دغه وخت کې زیات فعال رول ونه لوبو د دغه ګوند یو بل غړي خاتون بیبي وای
او بالکل دا صحیح ده چې
پرځره
فیصله باندې مونږ راغلو او ایم پی ای په کوسای ناسي خو لکه دغه نشته لکه د خواتین له دوره دغه نه ورکوي خواتین له دوره اختیار دوره دغه نه ورکوي لکه سو چې زمونږ د ایم پی ای د کمر څنګه اختیار دغه یې داسې خواتین نشته دي موږ ډېر کوشش وکړو ډېر پروګرامونه ډېر دغه چې ولې په ووټینګ کې په اسمبلی کې چې مونږ ناست یو او ووټینګ شي که نه نو مونږ خو د ایم پی ای سره لکه برابر پاسو او په شماره کې راځو نو ولې دې مونږ کې پراخ کړي لکه دغه خبره ټیک ده صحیح ده چې کوي پکې پراخ راځي صحیح ډېر زیات خواتین به نوره توجه نه ورکوي نو دا شمتیالې زه خو به تر خپل ځان خبره وکړم ګوره کنه مثال زه د عوام جمهوري اتحاد ماله ټیکټ راکړی دی نو زه د هغې په ون باندې وم په ون باندې راغلی وم خو اوس خو پی ټی آی مونږ ته راغلي وو پی ټی آی خپله پارټي نظم کړه خو زما سره ګیله نشته دی لکه زما ټیک ته زما ملګرو پی ٹی آئی ٹول ملگری سے کم دی گیری دھیرے دھیرے فارم تو صحیح نہیں ملے گی وہ جمع داشتہ مسئلہ نہیں کرے منگ لکا پلا شارام دیر منسٹر سے ہیلتھ منسٹر دے پارلیمانی سے سن پار ہیلتھ نو منگ سر آگے پل لکا پل فنڈ کیم لکا منگ سر شیئر کری ہے کہ اکتیس منگ تو ٹول حوالہ رہے نو جمع سے خبر نہیں کرے کہ تا ہوا ماں کہ آؤ جمع سے گیلا مانش تھے جمع اس خبر نہیں کرے لکا منگا ہر کھار خس صحیح خدا خوب دا تمام چې هغه زما ملګری دي موږ خواتین یو نو دا یې سم لکه هغه یې ظلم لکه نکی دا هغه خبره او ریدل نشته دوره دغه وته نشته ما په دغه فن من کوم ګیله مان دا هغه فن چې کوم دی زمونږ سړو ته ډیر ملایوي خواتین به صرف 2 کروڑ کا مداسي ملایوي کال کې راځي په بجټ کې نو په 2 کروڑ چې هغه خپل الکه سي لګین 2 کروڑ باندې هیڅ هم نکیږي راته بل الکه انسان ته ار ان سي ته والی او زمون خو شدا زمون د پیګې کته سمون ته حواله دي خو مون سره خپل شارم منشتو سه به مون سره ډیر هیلپ کوي
خاتون بی بی دا هم وای د اسمبلی خزو غړو په هر فورم غږ هم پورته کړی دی او دا شاند دغه ټولو مسلو د حل لپاره یې د خزو غړو یو کاکس هم جوړ کړی دی
د خزو باره کې مونږ یو جدا یو سکیم جوړ کړی کاکس نه ملي په لګو جدا اسمبلی کې دی تاسو معلومات سیمو د هرې خزي لکه د هرې لوي خزي د علاقي سمه سلې مزاري اخته مونږ لکه پروګرام کې پروګرام زمونږ مې څنګه یې دا سکیم دی چې په هغه کې مونږ خبره حل کوو تاسو خبره نشته لکه خو زمونږ د پی ټی آی بارکه د ځوان غړ تر اعظم ملگری زمان کمیدی کنا زمانگا نو اغی تا دا دو کروڑا ملاویگی پا کال کی پا هر بجٹ کی لکر دو کروڑا خو کل ملاو شیوی کل نی ملاو شیوی دا پریاد کئی چی آمون تا ندی ملاو شیوی آنو دخ که خو لکا زخو اغی سر اگری ما خو زمان ملگری دی خواتین زمی ما غیم دی پا دی خبر که خواتا زیگرم چی آو زیاده لی دا بد کئی لکا وسرا چی ولی وطن ملاوی وشیش که منگ خپلا کو منگ چی کم ده وکا وکو کو منگ ارتالو کو کلا کلا منگ سیم بیا راشی ده منگ سمطالبی آوی تاسل و زحل کو مکنا و داغا منگ خپلا راسی شده شروانه ده دی بارا که خوب کو آوه داسی خونیو چی چپ ناسی چپ نیو ناسی خواتی تا لکا هر زی که دانا ورا منگ ده پنجاب والا کسی دی ده پنجاب خواتی چی کم ده نوم زمگو سر پرو رامون شوی دی غیم پر یاد کی سن اسمله ته مونږه د مختلف زمونږه دوره مونږه تلی وو نو اغه سره چې مونږه ملاو شو نو اغه دا پر یاد کی زمونږ د اذان حق کار شي
د تحریک انصاف ته صوبای اسمبلی غړی یاسین خلیل بیا وایي دا خبره تر یو حد سمه ده چې خزی په فند تر لاسه کولو او یا نورو سیاسي هلو ځلو کې وروسته پاتې کړل شوی دی
چې فنډنګ کې دا وی رول هغه څه نشته ځکه چې دا وی هلکم پته نه لګي کنه چې هغه عام پبلک نوټ نه راشي عام ایم پی خو پبلک نوټ هغه شته د نوې ریسپانسیبلټی هغه ته دا وی لارې کوسې دا وی هرڅه او ډیسیژن میکینګ ته زما په خلاف وی هرڅه کې موجود دي زما سمجه کې هغه موجود دي هغه څه باندې په اوی باندې پابندی نشته هغه اینی ټایم سپیچ کولی شي هغه خبره کولی شي څومره کمیټیانې چې دي د اسمبلی د هغې کې ټولو کې هر یو کې دوه درې فیمیل د هغې نمایندګي تمام چې څومره ډپارټمنټ زموږ دي د هغې چې کوم سټینډنګ کمیټیانې دي یا نورې کمیټیانې دي هغې کې د دې پارټیسپیشن کنفرم دغه لکه لازمي دي هغه پکې شته او زما په خیال نور چیف منسټر چې کومې خبرې کوي نو هغه مې بلایچ په کیبینټ کې زموږ ډیپټی سپیکر چې دا غره کیبینټ ممبر دا غو فیمیل ډیپټی سپیکر هم دا غم د نو داسې زموږ په خپل ډیسیژن میکینګ یا څومره پالیسی میکر چې دی هغه کې د دې رول خامخای
یاسین خلیل دا هم وای فند د اسمبلی هر غړي تا ورکول کیږي او هغه بیا په خپل حلقو کې په کار استعمالوي
نو فند خو ګورې چې 3 کروڑ روپې دي ته ډایرکټ ملو شو هغه د ډیسکریشن دی چې دې څه کوي هغه کوي هغه مرته شوي دي بل دی چې جو ساری او لکه زما حال کړه زما کنسټیچوئنسی کې زمونږ چې کوم ایم این اے یا ایم پی اے دلته زما د کنسټیچوئنسی سره تعلق لري نو هغه چونکې زمونږ د یو پارټۍ خبره ده یو کولیګ زمونږ نو هغه ماته کوي نو زه هغې ته خامخا پریارټي ورکوم د هغې لارې سکول چې څه کاري یا ډسپینسری یا مختلف دغه کې چې کوم ډیولپمنټ ورک سی روډز وغیرہ سټریټ لایټس هر څه کې مونږ د هغې خامخا مونږ کنسیډر کوو د هغې ریکمنډیشن د هغې خبره نو هغه لحاظ سری خو کېږي او نور مطلب دا چې اوس زه نه پوهېږم چې کوم ټایپ دغه دي کوي هغه رنګ مطلب دا چې مونږ ته هم ایز ایم پی اے مونږ هم ډېر شي نه مونږ غواړو چې 10 روډونه جوړ کړو نو هغه کې مونږ 2 جوړ کړو نور جوړ نه کړو ځکه چې هغه رنګې فینانشل کرایسیس دی هغه رنګې فینانس مونږ ته هم پرووایډ نه دی څومره چې پکار دی
یاسین خلیل دا هم وایي په پښتنه ټولنه کې د ځینو مسلو له وجې هم ښځې په سیاسي عمل کې وروسته پاتې کړل شوې دي
خبر ده چې زموږ د معاشره داسې ده کنه چې پښتو د غړي دي هغه رنګ اوس موږ په فعال کردار دی چې موږ اوس جلسه جلوسونه یې نو زموږ خامخا هغې کې غټول بکي او یو بل مختلف دغې هغه یو جلوس نو دې هغه پرابلم د وجې کې مطلب دی چې کوم ټیلنټډ خلک دي او بهر راوځي او هغې سپیچ کوي او هغې یو مقام نه هغې یو دم هغې دي دغه ملي زموږ زیات تر ایم پی ایز دي یا زموږ څومره لیډرز دي په فیمیل کې هغې دا مناسب نه ګڼي هغې دا وښه نه ګڼي چې هغه په پبلک کې راوځي په پبلک کې هغه تکرونه وکړي په پبلک کې هغه نعره بازي وکړي په پبلک کې هغه نو هغې وجه نه هغې هغه رنګې پارټیسپیشن نه هغه رنګې رول یې نه په پبلک کې نو زیات تر خلک میل طرف ته توجه ورکوي دغه ورکوي زمون دلته یو څو پکې شته هغه مطلب دا زرین زیاده یو څو نورې دي چې هغه پبلک ته هم راځي پبلک سپیچ هم کوي پریس کانفرنس هم کوي دغه هم کوي نو د هغې رول شته او هغې په هر ځای کې هم یو هغې باقاعده بیکاز زمونږ الیکشن په بایلې هغه شوې هغې کې هم د هغې رول یې څه ښځې داسې دي چې هغه پرسنلي په خپل هغې لکه کوشش دا کوي زمونږ خو تقریبا 50% اوس هم هغې نکابونه چولي هغه لکه نکاب خوا کولو ته تیار کنه دي دغه مسئلې د وجې د دی هغه رول نشته
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي
پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
داوا تتی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تګدی کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس